په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري. نن دوه ډلې بریدونه د کابل او لوګر په مرکزونو کې وشول چې د یوې مسولیت داعش او د بلې طالبانو په غاړه واخیست. په کابل کې د کورنیو چارو وزارت پر نوې ودانۍ په برید کې اتو وسلوالو لاس درلود. د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې زه نورياس نوري د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی د تخار سیمه ایزو چارواکو تایید کړی چې د دغه ولایت دشت قلعه ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبان ونیو. نن د افغانستان د اوبو برېښنا وزیر لخوا د بادغیس ولایت مرکز قلعه نو ته د ترکمنستان د برېښنا د انتقال پروژه پیل شوه، او د امریکا متحده ایالاتو د سوریې هغه پریکړه وغندله چې د ګرجستان، ابخازیا او جنوبي اوسیتیا سیمې د خپلواکو هیوادونو په توګه په رسمیت وپیژندلې. د خبرونو تفصیل. د تخار سیمه ایزو چارواکو تایید کړی چې د دغه ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبان ونیو. د تخار د ولیوان سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ تر څو ساعتونو نشته وروسته د طالبانو لاسته ورغله.
بعد از 7 ساعت جنگ و مقاومت متاسفانه د 1 ساعت پیش
د وی تر وسطه جګړې او مقاومت وروسته لبد مرغه یو ساعت مخه دغه ولسوالۍ سقوط وکړ، او د شهر ځینې هغه برخې چې دولتي ادارې پکښې وې طالبانو تر کنټرول لاندې راوستي دي، او ځینې برخې سوځولې دي. طالب وسلوالو د خندق په نوم سلنوي عملیاتو په اعلانولو سره په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر دولتي اهدافو بریدونه ډېر کړي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د کورنیو چارو پر وزارت د برید مسؤلیت اخیستی دی. دغې ډلې د اعماق په نوم ویبپاڼه کې چې دوی ته منصوب ده یوه اعلامیه خپره کړې ده، خو د برید په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نن غرمې برید د اتو برید کوونکو په وژل کېدو سره تر یوه ساعت مقابلې وروسته پای ته ورسېد. د دغه وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
در مجموع 7 مهاجمی که قصد داخل شدن به وزارت داخله را داشتند، اینا از بین برده میشن. اجسادشان در محل باقی مانده. به اثر انفجار اولی با تاسف گزارشی که من دارم 6 پلیس ما مشروز که شامل یک قمندان طولهی ماست و یک منصبدار دیگی از قرارگاه وزارت داخله است و 4 پلیس است.
څو ورځې وړاندې هم د دغه وزارت ودانۍ ته نږدې د چاودیدونکو موادو ډک موټر کشف او شنډ سو. د دې موضوع په اړه په همدې خبرونه کې نور تفصیل اوریدای سي. د افغانستان ولسمشر په شمالي ولایتونو کې تر ګواښ لاندې سیمو کې د عاجلو امنیتي پلانونو د عملي کېدو سپارښتنه وکړه. له ارګ څخه په ویلامه کې راغلي چې محمد اشرف غني نن په بلخ ولایت کې د 209 شاهین قلعه اردو په مقر کې د شمالي ولایتونو د امنیتي او دفاعي مسؤلینو سره د خبرو پر مهال دا سپارښتنه کړې ده. د اعلامیې له مخې ولسمشر د امنیتي او دفاعي ارګانونو ترمنځ پر لاشي همغږي ټینګار کړی دی. شغله غني نن سهار بلخ ولایت ته ولاړ، او په پیل کې په خلم او مارمول ولسوالیو کې د برېښنا دوی پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارلې، او وروسته یې په شمال زون کې د سیلاب څپلو کورنیو لاستازو سره ولیدل. نن د افغانستان د اوبو برېښنا وزیر لخوا د بادغیس ولایت مرکز قلعه نو ته د ترکمنستان د برېښنا د انتقال پروژه پیل شوه. دغه پروژه 1.8 میلیون ډالر ارزښت لري. علي احمد عثماني بادغیس ولایت ته د سفر پر مهال ویل چې دغه پروژه به په 3 میاشتو کې بشپړه شي. شغلی عثماني ویل چې د دې پروژې په تطبیق سره به 4000 کورنۍ په قلعه نو کې له برېښنا برخمنې شي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې هغه پریکړه وغندله چې د ګرجستان، ابخازیا او جنوبي اوسیتیا سیمې د خپلواکو هیوادونو په توګه په رسمیت وپیژندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی په یو بیان کې ویلي چې دا د ګرجستان برخې دي، او دا چې د ابخازیا او جنوبي اوسیتیا په اړه د امریکا دریځ پر خپل ځای دی. تر دې یوه ورځ دمخه ګرجستان ویلي چې له سوریې سره به د دوی اړیکې د دمشق د دې پریکړې له کبله خراب شي. اروپایي ټولنې هم د سوریې دا اقدام غندلی او د نړیوالو مقرراتو خلاف بلالای دی. د پاکستان او هند پوځونو په یو بیساري اقدام سره د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ په کنټرول کې شو کې د تاوتریخوالي پر کمیدو موافقه وکړه. په دغه سیمه کې د روان کال پیله د جګړو په ترڅ کې لسکونه ملکي او پوځي کسان ووژل شول. دوړو هیوادونو په تقریبا ورته اعلامیو کې ویلي چې دا موافقه د دوړو هیوادونو د پوځ عملیاتو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ د اړیکو په نتیجه کې پرون نه وخت وسو. د پاکستان او هند پوځونو په خپلو اعلامیو کې ویلي چې دوړو لورو د 2003 کال د اوربند پر بشپړ عمل کېدو موافقه وکړه. او د مسکو چارواکو د اوکرين هغه اداره کړی چې وایي روسیا په کیف کې د یو روسی خبريال پوجل کېدو کې لاس لري. ارکادی بابچینکو د سه‌شنبه پر ورځ په کیف کې د خپل کور بهر چیرې چې د پتابیت کې وسیږي ووژل سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه وویل.
Ну и вот трагедия очередная вчера в Киеве, Аркадий Бабченко.
د ویډا پکیف کې یو بل تراژیدي ده. ارکادی بابچینکو ووژل سو، هغه د خپل کور پر لار ووژل سو. د اوکراین صدر اعظم له وړاندې ویلي چې دا د روسیې د پټو استخباراتو کار دی. تر اوسه پلټنې نه دي پیل شوې او پیل به شي. د بابچینکو تر وژل کېدو څو ساعت وروسته د اوکراین صدر اعظم ویل چې د روسیې استخباراتي کارکونکو په دې وژنه کې لاس لري. د کرملین ویاند هم ویلي چې دا کار په کلکه غندي او هیله وشو چې په دې اړه رښتینې تحقیقات وسي. د دغه یو څلوېشت کلن خبریال د وژل کېدو خبر د مسکو او کیف ترمنځ اړیکې لا نورې هم کړکې چنې کړې دي. تر دې وړاندې هم د دواړو هیوادونو اړیکې د روسیې لخوا د کریمیا سیمې د الحاق له کبله خرابې وې. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري. نن دوه ډلې بریدونه د کابل او لوګر په مرکزونو کې وشول. د یوې مسولیت داعش او د بلې هم طالبانو په غاړه واخیست. په کابل کې د کورنیو چارو وزارت پر نوې ودانۍ په برید کې اتو وسله والو لاس درلود.
تمام سروسایی که قد می روشتن که به داخل وزارت داخله شوند، پیش از داخل شوند، برنی قرارول اول از بین دردانشه.
سرنگ وصله وال پدی برای لکیگی چه دی کورونای چارو وزارت تا چیر تر مهم و زیونو پوری زان ورسه بی؟
دی سارا و کشفی گروپونه په دې ارتباط باندې ډیر ندی قوی او یا نشی کولای چې په خپل وخت باندې د دغه حملو مخنیوی وکی.
په دې اړه مو د چارو د کارپو نظر هم اخیسته. افغان ولسمشر بخت په سفر کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي.
ضرورت دا ده چې ټول لاس ورکړو، عام د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات په سر ورسو او بیا د ولسمشرۍ.
د حکومت اجرایی رئیس وایي افغانستان د انساني قاچاق ستر قرباني دی او باید د دې پدیدې مخه ونیول شي. هند په بنګلور کې د افغانستان د کرکټ ټیم ته یو بل لوبغالی ورکړل. د دې مطالبو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلای شئ. نن دوه ډلې بریدونه د کابل او لوګر په مرکزونو کې وشول. دی وی مسولیت داعش او د بلې هم طالبانو په غاړه واخیست. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په برید کې د کورنیو چارو وزارت پر نوې ودانۍ په برید کې اتو وسله والو لاس درلود. لومړی یو ځان وژونکي په لومړي قراول کې ځان والزو او وو تنو نور غوښتل چې د ودانۍ دننه ننوځي، خو د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په دزو وجل شول. دغه راز د لوګر په پل عالم کې هم په لومړی امنیتي حوزې په برید کې درې تنو لاس درلود چې درې واړه برید کوونکي د افغان امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شول. په هغه برید کې هم د لوګر د امنیتي چارواکو په وینا د لومړی حوزې د امیر په ګډون درې پولیس وژل شوي دي. وسله والو طالبانو د لوګر د حملې مسولیت په غاړه اخیستی دی. نور حال دی ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زادران په رپورټ کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې د نورو وګړو د امنیت مسولیت پر غاړه لري، نن خپل د وسلوالو حمله کوونکو تر حملې لاندې راغی. د یاد وزارت وایي نجیب دانشوی په پیل کې و انتحاري حمله کوونکي په لومړي قراول کې چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړه او نور کسان د پولیسو په مقابلو ډزو کې وژل شول. ښاغلی دانش نن مازدیګر په کابل کې خبریالانو ته وویل حمله کوونکو غوښتل د کورنیو چارو وزارت ودانۍ ته ننوځي.
پس از یک ساعت در مجموع هفت مهاجمی که قصد داخل شدن
دی ویلی و ساعت جګړې وروسته ټول و حمله کوونکي چې کورنیو چارو وزارت ته د نوتلو پلان یې درلود لمنځه یوړل شول. له بده مرغه چې دا ولې چاودنې په نتیجه کې زموږ شپږ پولیس ټپیان شوي دي چې یو د ټولي قومندان بل د قرارګاه یو منصبدار او تلور پولیس پکې شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نوې ودانۍ د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته په غزیدلې سړک دغه ډګر ته نږدې موقعیت لري او ټینګ امنیتي تدابیر لري. د کورنیو چارو په وزارت له دغې دغه حمله مخکې هم دان نن ورځ وسله والو د لوګر په مرکز پل عالم کې هم د پولیسو پر لومړی حوزه انتحاري حمله او وروسته مخامخ جګړه وکړه. خو د لوګر د امنیت قومندانې ویان محمد عبدالی ازادي راډیو ته وویل حمله کوونکي په لومړیو دقیقو کې له منځه یوړل شول. د نوموړي په وینا په دغه حمله کې د حوزې د امیر په شمول درې پولیس وژل شوي او څلور پولیس او اته ملکي کسان ټپیان دي. د لوګر د پولیسو په لومړی حوزې د حملې مسؤلیت وسله والو طالبانو منلی. خو د کورنیو چارو وزارت پر نوې ودانۍ د برید مسؤلیت بیا اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی.
کابل او لوګر کې د وروستیو حملو په باب مو واورېدل. په کابل کې البته د خپل ډول مخې دا لومړۍ حمله نه ده. له دې مخکې هم د دولت وسله والو مخالفانو په دې ښار کې پر ځینو مهمو ودانیو او تاسیساتو حملې ډلیزې حملې کړې دي. دا چې څرنګه وسله وال طالبان په دې بریالي کېږي چې د کورنیو چارو وزارت پر څیر تر مهمو ځایونو پورې ځان ورسوي، دا موضوع سلیم محمد صالح په مرکه کې د سیاسي چارو له تحلیلګر محب الله شریف سره څېړلې ده. د مرکې په پیل کې همدا پوښتنه ځینې کړې چې څنګه وسله وال وتوانېدل چې د کورنیو چارو وزارت تر ودانۍ پورې ځان ورسوي.
د درسې حملو او یا د تیریو لپاره زه فکر کوم چې د ډیری مدیر هیڅ په منظم ډول څار کیږي، دا حمله ډیر مناسب تدبیر نیول کیږي او دا غینه ورسته دغه سی وی حمله ته لار هواریږي او په عملی ډګر کې پلی کیږي. زما په نظر باندې د څار او کشفی ګروپونه په دې ارتباط باندې ډیر نه دی قوي او یا نشي کولای چې په خپل وخت باندې دغه سی حملو مخنیوي وکړي، یا لختر لګه د هغې په تدبیر کولو او طرح کولو کې په لومړي سر کې د سخندونه راوچات کی چې عملی کېدو ته پرې نه وي.
وسله والو طالبانو څو ورځې مخکې اعلان وکړ له افغانانو څخه غوښتنه وکړه چې پوځي او استخباراتي مرکزونو ته نه نږدې کېږي، په دې خاطر چې دوی پر دغو مرکزونو د حمله پلان لري. تر هغه وروسته افغان حکومت ویل چې د وسله والو طالبانو د حملو د شنډولو لپاره پلان لري. څه فکر کوي چې تر هغه لان ورسته افغان حکومت چې کوم تدابیر نیولی و هغه کافی و یا کافی دی؟
زه فکر کوم چې دغه تدابیر چې دوی نیولی و د تدابیر اکثرا دی په هغه ځایونو کې نیولی و یا تر زیاته بریده په هغه ځایونو کې ډیر ځواکمن کړي و چې دوی نه نړیوالې ټولنې سره تړلي و او یا له بین المللي هغه مراکز سره تړلي چې هغه په افغانستان کې د هغه مراکز گزار په حکومت باندې نیغ په نیغ اغیزه کوي. تر زیاته بریده پورې داسې مراکز یا داسې دفاتر یا داسې د حکومتي او دولتي خدماتو مراکز چې هغه عام خلکو ته وړاندې کیږي دغه سی ټینګ تدابیر نه تر سرګو کېدل او همدا لامل و چې زه فکر کوم نننۍ عملی حمله د هغې ښه عملي بیلګه ده چې کوم شی موږ وایو په کابل کې وینو د هغې نه انکار نه کیږي.
خو ویل کېږي چې نن په کابل کې وسله ول ونتوانېدل خپل هدف ته ورسیږي، ډېر ژر یې حمله مهار سوه، وخت نا وخت ځینې حملې هم دغه سی شنډېږي ترسره کېدو مخکې، نو دا یو لاسته راوړنه نه ده فکر نه کوي؟
زه فکر کوم چې د لاسته راوړنه د استخباراتي او کشفي ادارو نه، بلکې په خپله دلته د اراضي سختوالی و چې یرغلګر یا حمله کوونکي په دې ونتوانېدل چې د کورنیو چارو وزارت ته ننوځي، ځکه دغه وزارت ته ننوتل او دغه لاره ما په خپله څارلې ده. دا لاره ډېره سخته ده او په ډېره اسانۍ باندې زما په نظر باندې تېری کوونکی نشي کولای، ولو که د هغوی تعداد زیات وي او د ځانمرګو بریدونو نه کار واخلي چې د کورنیو چارو وزارت اصلي دفاترو ته ځان ورسولی شي.
د سیاسي چارو څېړونکی محب الله شریف چې په کابل کې نننی بریتا په اشاره دا چې وسله وال طالبان یا وسله وال مخالفین په څه ډول بریالي کېږي چې تر مهمو ځایونو ځان ورسوي، په دې اړه خپل نظر را سره شریکاو. دغه راز د افغانستان ولسي جرګې هم نن په عمومي غونډه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث وکړ او امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون د امنیتي ارګانونو مسولین تورن کړل چې سیمو ته د دولت د وسله والو مخالفینو له ګواښ وروسته اقدام کوي او په خپل وخت دوی په هغو سیمو کې چې د دولت د وسله والو مخالفانو لخوا ګواښ ورته کیږي کافي ځواک نه هستوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
افغان ولسمشر بلخ ته په سفر کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره شي. اشرف غنی بلخ ته په سفر کې د غراز د برېښنا دوه نوي پروژې پرانستلې او د غراز د شمال زون د سیلاب ځپلو سیمو له یو شمېر کورنیو سره هم ولیدل. امنیتي او ملکي چارواکو سره هم بحثونه درلودل. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای پرې راپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن چهار شنبه د دوه عمل منفع پروژو د پرانیستې په هدف بلخ ولایت ته راغی. ولسمشر غنی بلخ ولایت ته په خپل سفر کې په خلم ولسوالۍ کې د برېښنا 260 کیلو واټ یو سب سټېشن او په مارمل ولسوالۍ کې د برېښنا د ویش یوه شبکه ګټه اخیستنې ته وسپارل. ولسمشر غنی په بلخ کې د وروستیو سیلاب ځپلو کورنیو سره هم وکتل او هغه کورنیو ته چې په دې سیلابونو کې یې خپل نه تنه غړي له لاسه ورکړي ول ور سره غم شریکی وکړه.
دلیل عمده آمدن مایی بود که ما کل نمایندای متضررین در پنج ولایت شمال از نزدیک ببینم که از چیزی که بدیدن میشه بشنویدن نمیشه.
خغلی غنی د بلخ ولایت په خلم ولسوالۍ کې د 260 کیلو واټ سب سټېشن د پرانیستې په غونډه کې وویل په هیواد کې سلطنتي نظام نه دی حاکم او خلک د دولت په جوړښت کې ونډه لري. خغلی غنی له خلکو څخه د حکومت د ملاتړ غوښتنه وکړه. خغلی غنی بلخ ولایت ته په خپل سفر کې د جوزجان، فاریاب، سرپل او سمنګان له امنیتي او ملکي چارواکو سره په جلا توګه ګوري. خغلی غنی د شمال زون دیوالیانو او امنیتي چارواکو سره په دې زون کې پر روانو امنیتي، سیاسي او اقتصادي چارو هم بس کوي. د بلخ له پخوانیو چارواکو یا هم د جمعیت ګوند له مشرانو سره کتنه د ولسمشر غنی په دې سفر کې ځای نه لري. ولسمشر غنی د بلخ ولایت د خلم ولسوالۍ د 260 کیلو واټ برېښنا د پرانیستې په غونډه کې وعده وکړه چې د افغانستان اوبه به کنټرول کړي. ولسمشر وویل د افغانستان اوبه په دقت سره مدیریت کیږي او له هغه څخه به اعظمي ګټه پورته شي.
بند سلما تکمیل میشه، کس فکر میکرد که افغانستان این جرأت خود داشت که از آبای خود دفاع کنه؟ ما مردم با آب هستیم، بی آب رو نیستیم.
د افغانستان ولسمشر بلخ ولایت په خپل سفر کې ډاډ څرګند کړ چې راتلونکي پارلماني او ولسمشریزه ټاکنې به په خپل وخت سره ترسره شي او خلک دې له دې کبله چې د ټاکنو په ترسره کېدو کې به ځنډ راشي اندېښنه نه کوي.
انتخابات یک فرض شهروندی است، واجب است سر هم ما. چون سالها، صد سال مردم افغانستان خواهان مشروطه بودند، خواهان یک نظام مردمی بودند، حال قانون اساسی افغانستان این همی فرصت ایجاد کرد. نو ضرور داده چی پول لاسور کو هم ده اولسی جرگه او ده اولسواله ده شراغان انتخابات پس سر او رسه او بیا ده اولسمشریه.
اولسمشر اشرف غنی بلخ ولایت په خپل سفر کې د ملکی خدماتو په ادارو کې د اصلاحاتو پر اوصلو هم ټینګار وکړ. هغه وویل چې په ټولو سکتورونو کې د اصلاحاتو راوستل وخت ته اړتیا لري او د فساد د له منځه تلو او د اصلاحاتو د حاکمیت لپاره باید حوصله وشي. ولسمشر غنی له منځنۍ آسیا هیوادونو سره د افغانستان د حسنه روابطو له زیاتېدو خوښي څرګنده کړه او ویې ویل چې د پخوا په پرتله د امرود هخوا څنډې ته پراته هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته شوې ده. د سیمه ییز حکومت د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ چې ولسمشر غنی به بلخ ته د سفر نن پای ته ورسوي. مجیب الرحمن حبیب سی، آزادی رادیو، مزار شریف.
آزادی خبری مجله اوري.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي افغانستان د انساني قاچاق ستر قرباني دی او باید د دې پدیدې مخه ونیول شي. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې د شبکې پرانیست غونډې ته وکړې. په دې غونډه کې یو شمېر د په کابل کې د امریکا د سفر په ګډون یو شمېر نور چارواکو هم ګډون کړی و. تفصیل د ناجیه صفی په رپورټ کې.
ناامنی، بیوزلی او بیکاری په افغانستان کې د انساني قاچاق له لویو عواملو یادیږي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې د شبکې پرانیست غونډې ته وویل افغانستان دا مهال د انساني قاچاق په سرچینه او د ترانزیت په مرکز بدل شوی او په وینا یې کوم هیواد کې چې قانون نه پلي کیږي وګړي د دې پدیدې قرباني دي. جان باس وایي له انساني قاچاق څخه تر ډیره بې ځایه شوي کورنۍ او افغان کډوال منیږي او د دوی د ژوند خوندیتوب لپاره باید لاس په کار شو.
افغانستان د انساني قاچاق مبدا او د ترانزیت مرکز بدل شوی. له نورو هیوادونو څخه انسانان دلته راوړل کیږي او ساتل کیږي. موږ پوهیږو چې کورنۍ بې ځایه شوي تر ډیره له دې لارې زیانمنیږي. نو په دې اساس باید اقدام وشي او دغه شبکه باید د حل لارې چارې ومومي او موږ په دې برخه کې هر ډول مرستو ته چمتو یو.
انساني قاچاق سره د مبارزې پدیدې شبکه د نړیوالو سازمانونو، مدني فعالانو، دینی علماو او رسنیو استازي غړیتوب لري. دغه شبکې په 2010 میلادي کال کې په فعالیت پیل کړ او نن رسمن معرفي شو. یاد شبکې د انساني قاچاق څخه د مخنیوي، د قاچاق کوونکو محاکمه، د انساني قاچاق کوونکو ساتل، د قربانیانو خوندیتوب او هیوادوالو ته د عامه پوهاوي مسولیت لري. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د مهال 1500 افغان کډوال په اروپایي هیوادونو کې او 1500 نور افغانان په ترکیه کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. همدارنګه له 202 او 800 ډیر دننه په هیواد کې د جګړو له امله بېځایه شوي چې تر ډیره یې د انساني قاچاق قرباني دي. په همدې حال کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په افغانستان کې روانه جګړه او کمزوره اقتصاد له هغو عواملو یادوي چې انساني قاچاق کوونکو ته یې زمینه برابره کړي. ښاغلی عبدالله په دې برخه کې هر ډول بې غوري د انسانانو له برخلیک سره لوبه کول یادوي او په وینا یې د دې ګواښونکي پدیدې مخنیوي لپاره باید قانون تطبیق شي.
با مشکلاتی مواجه هستیم و چالش های روبرو هستیم از جمله
زمان هیواد دا محل لگان و ننگاون و ستونزو سر مخته لاغی دلی و هم نام نیده خود دا ستونزو حل لار دانه دا چه خپل هیواد پریک دی دا زمان مسئولیت دی چه دا جوان خزمین برابر کرو او باید پده برخه که کار وشین دا قانون تدبیق اول انسانی قاچاق سر مبارزه زمان مسئولیت دی
تطبیق ازی مسئولیت ماست.
خغلی عبدالله د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره د خلکو عامه پوهاوی مهم ګڼي. له بلې خوا د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM استازي میرمن سارا کرګس چې په افغانستان کې د انساني قاچاق سره د مبارزې د شبکې غړیتوب هم لري وایي تر اوسه په افغانستان کې 5 میلیونه کسانو ته د انساني قاچاق پیلو په اړه عامه پوهاوی شوی. هغې په دې برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په همکاریو هم ټینګار وکړ.
د غراز د هیوې بلې ټولنیزې ستونزې د کندهار روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ایډز یا د ایچ آی وی ویروس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. صادق رښتینی له کندهاره.
د کندهار د عامې روغتیا د ایډز د ناروغۍ د تشخیص د څانګې مسؤول ډاکټر همایون رحماني وایي د 2016 میلادي کال په پرتله په 2018 کال کې د ایډز د ناروغۍ کچه لوړه وه چې دوی د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي دي. د رحماني په خبره په 2016 میلادي کال کې په کندهار کې 13 مثبتې پیښې ثبت شوې، خو په 2018 کال کې دغه شمېره 20 ته ورسېده چې د تیر په پرتله زیاتوالی شي.
لا سرحدونه دي، بل هم د مخدره توکو کښت او قاچاق دي، د سواد کچې ټیټوالی دي، د خلکو ناخبري ده، همدارنګه جنګ جګړې دي، ناامني ده. دا ټول هغه فکتورونه دي چې د ایچ آی وی د خپرېدو لپاره په هیواد کې زمینه مساعد.
ډاکټر رحماني وایي په دې شلتون کې دوه ښځینه او پاته نور نارینه دي چې د ډیرو د ناروغۍ لامل د مخدره توکو د استعمال څخه وو. په ورته وخت کې د کندهار یو شمیر مدني فعالان وایي په کندهار کې تر مخدره توکو د ډاکټرانو د عملیات سامانونه زیات خطرناک دي چې تر ټولو د غاښو د ډاکټرانو په کتنځایونو کې دغه ویره زیاته ده. سید سربر امانی او حکمت الله ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې د دې هغه اصلي لامل چې خلک هغه مقاربت جنسي مقاربتونه شي یا نامشروع اړیکې شي چې دا دې په کندهار کې اوسېږي. یوازینی لامل یې دغه دی چې په عملیات خانو او د غاښو پر ډاکټران دغه څه نه مراتوي.
نو باید دولت سره همکاري وکړي، په د مخدره مواد باید ورک شي، د کمپاینونه باید د دولت لخوا څخه تیار کړي، ځکه یوازې تا مخ هم نس کولی چې د دونو کارونو ته دوام ورکړي.
د کندهار د عامې روغتیا د مسؤلینو د معلوماتو له مخې چې په تیرو اتو کلونو کې په کندهار کې له دوی سره 120 د ایډز مثبتې پیښې ثبت شوې چې په 2018 کال کې دغه پیښې تر ټولو زیاتې دي. د دوی په خبره د 2018 کال ثبت شوې شمېرې تر اوسه نه دي کره شوې او تر څېړنو وروسته به له رسنیو سره شریکې شي.
او هند له افغانستان سره د ورزش په برخه کې، په تیره بیا د کرکټ په برخه کې بیا د همکاري د هیواد د همکاري ډاډ ورکړل. د هند اعلان کړ چې په بنګلور کې یو لوبغاړی د افغانستان کرکټ ټیم ته ورکوي. وصل وصال نور تفصیل وړاندې کوي.
هند افغانستان د کرکټ بورډ سره د ګڼو نورو همکاریو د ژمنې ترڅنګ د دغه هیواد په بنګلور ایالت کې د یو معیاري لوبغالي د ورکړې اعلان هم وکړ. د هندوستان د کرکټ بورډ ډایرکټر امیتاب چودري چې د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی، د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس عاطف مشل سره په یوه ګډه خبرې ناسته کې وویل چې هیواد یې چمتو دی سو د افغانستان د کرکټ بورډ سره خپلو همکاریو ته پراختیا ورکړي. دی وایي هندوستان په دغه تاریخي سفر کې د افغانستان سره دی او د هر ډول امکاناتو برابرولو ته چمتو ده. موږ د خپلو همکاریو په لړ کې په دهرادون ښار کې دوهم کورنۍ لوبغالی هم افغانستان ته ورکړی. موږ د دوالو هیوادونو ترمنځ ګډو همکاریو ته ژمن یو.
The partnership which has otherwise existed between the two countries.
خغلی چودری د افغانستان او هندستان ترمنځ لومړنی تاریخي ټیسټ لوبه ته چې ټاکل شوې د جون پاسور لسمنې ته په هند کې ترسره شي، افغان ولسمشر ته هم د دغې لوبه د لیدو بلنه ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ تیر ورځ د اصغر ستانکزی په مشرۍ دغې 15 ورځنۍ لوبه ته لوبډله اعلان کړه او دغه لوبه د افغانستان لپاره خورا له اهمیت نه ډکه وبلله. هند له دې وړاندې د ګریټر نویډا په نوم نړیوال کرکټ لوبغالی هم افغان کرکټ بورډ ته د کورنی لوبغالی په توګه ورکړی دی. دغه لوبغالی په 2014 زیږدیز کال کې جوړ او د شاوخوا 3000 کسانو د ناستې لپاره ځای لري. دغه هیواد په کندهار ولایت کې هم د 200,000 امریکایي ډالرو په ارزښت یو لوبغالی جوړ کړی دی چې په افغانستان کې یو له معیاري لوبغالو نه ګڼل کیږي. بلخوا د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عاطف مشل بیا په یاد خبرې ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ.
دا د دواړو ملکونو دواړو دوستو ملکونو د دواړو دوستو وګړو د ښو روابطو یو نوی فصل شروع دی. د دوی نه چې موږ کومه تقاضا وه د یو بل هوم ګراوند موږ خدای چې فل ممبر زه د هندوستان د بورډ او خصوصا چودري صاحب نه مننه کوم چې په دې لدون کې یو نوی میدان موږ ته په لاس کې راکړ.
خغل مشل وای د هند سره په ګډه همکاري به د افغانستان کرکټ لا خوده پرمختګ وکړي او لدې لارې به افغان لوبغاړو ته د لوبو ښه امکانات او زمینه مساعد شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پولیس وایي هغه روسی خبریال چې پرون په کیف کې وژل شو له خپل هیواد د سیاسي ځورونې له امله اوکراین ته تښتېدلی و. د اوکراین صدر اعظم ویلي په دې وژنه کې موسکو لاس لري، خو موسکو په دې قضیه کې خپل دخالت رد کړی دی. تفصیل له سالم احمد صالح پر راپور کې.
د روسیې پیژندل سوی خبریال ارکادی بابچینکو چې په اوکراین کې ژوند کاوه پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې د خپل اپارتمان دروازې ته څیرمه له شا په ډزو وویشتل سو. یو 40 کلن ارکادی له سودا اخیستلو وروسته خپل کور ته ستنېده چې حمله ورباندې وسوه. د ارکادی بابچینکو مړینې د هغه همکارانو ته سخت ټکان ورکړی. دغه راز یې د مسکو او کیف ترمنځ اړیکې هم خړې پړې کړې دي. دغه اړیکې له مخکې د روسیې له خاورې سره د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو د ملاتړ له کبله خړې پړې وې. د کیف د پولیسو مشر اندری کریشچینکو پرون ناوخته په خپلو ټلویزیوني خبرو کې وویل پولیس فکر کوي چې بابچینکو د خپل کار او تخصص له کبله وژل سوی وي. بلخوا د پولیسو ویان یاروسلاف تراکالو د دې پیښې د څرنګوالي په اړه رویټرز اژانس ته وویل
د اتیار تلویزیون خبریال او نطاق پر ملا په څو مرمۍ وشتل شوی او وژل شوی دی. دا لږ تر لږه 2 ډزې وې. د هغه میرمن د پیښې په وخت کې په کور کې وه او د ډزو غږ یې اورېدلی دی. د لومړنیو معلوماتو له مخې دغې میرمنې له تشناب څخه تر وتلو وروسته خپل خاوند په وینو کې لات پت ولید. میرمن یې امبولانس ته زنګ وواهه، خو له بده مرغه هغه په امبولانس کې سا ورکړه.
د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هرویسمن دغه روسی خبریال د وجل کېدو د خبر تر خبرېدو 2 ساعته وروسته پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل زما په باور د روسیې ظالم سیستم د ارکادی بابچینکو رښتینولي او اصولي دریځ نسوي زغملی. انټرفاکس خبری اجنس نن راپور ورکړی چې د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې مشر الکساندر بورتنیکوف ویلي د اوکراین د تورونه بې معنا او پارونکي دي. بلخو د روسیې تحقیقاتي کمیټې په دې حمله کې د کرملین لاس درلودل رد کړي او وایي په دې اړه جنایي تحقیقات پیل کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم د یوې لامې په خبرولو سره د اوکراین له چارواکو غوښتنه کړې د دې وژنې د بیړني څېړنې لپاره دي د توان تر حده هڅې وکړي. د روسیې ورځپاڼې نووایا گازیتا سر محرر ویلي چې د روسیې خبریال بابچینکو وژنه په 2016 میلادي کال کې د یوې سیاسي مبصرې انا پولیتوکوفسکایا وژنه خلکو ته وریادوي چې په مسکو کې په خپل اپارتمان کې وژل سوې وه. د یادول وړ ده چې د اوکراین پولیسو د یوه عیني شاهد د ګواهۍ پر اساس د تورن سړي کمپیوټري فرضي عکس خپور کړی او له خلکو یې غوښتنه کړې که دغه مشکوک سړی وویني له پولیسو سره دې ژر تر ژره تماس ونیسي. بابچینکو په وروستیو کلونو کې د کرملین له سرسختو منتقدانو څخه و چې په 2018 میلادي کال کې کیف ته کډه سو. د کریمیا د تاتاریانو په ټلویزیوني شبکه ATR کې د یوې خپرونې د چلوونکي په توګه دنده پیل کړه. د اوکراین چارواکي د یو بل روسی خبریال د وژنې په اړه هم تحقیقات کوي چې څه کم 2 کاله مخکې په کیف کې ووژل سو. پاول شیرمیت د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې د کیف په مرکزی برخه کې په یو موټر بم حمله کې وژل شو. شیرمیت چې د روسي تابعیت درلود په بیلاروس کې زیږیدلی و، خو کیف یې د خپل دایمي استوګنځي په توګه انتخاب کړی و. د خپل ملګري اولینا پریتولیا سره په اپارتمان کې ګډ ژوند کاوه. له هغه ځایه سټوډیو ته روان و چې په 14 کې وژل شو.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نور یاس نوري، له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکاري فرشتنه غا ته سپارم. فرشتنه خیر اخلاص.
تشکر نور یاس نوري، خسته نباشید. شام شما بخیر.